سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ لاس تویم پیل په خبرونو باندې کوو. بی پولی خبریالانو ویلي د طالبانو حکومت تیر یوه میاشت کې 12 افغان خبریالان بندیان کړي. دغه سازمان په دې اړه یوه اعلامیه خبره کړې چې په کې له طالبانو غوښتي چې د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې مسؤلیت ادا او بندي خبریالان ژر تر ژره خوشي کړي. جزئیات به وړاندې هم واورئ. د طالبانو حکومت ادعا کړې چې د داعش اسلامي دولت ډلې یو مهم قومندانې په کابل کې وژلی. دا خبره د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په خپل ټوټر باندې کړي. هغه ویلي یکشنبه ناوخته د کابل په بګرامي ولسوالي کې د طالبانو ځواکونو د داعش په پټنځای باندې برید وکړ او د دې ډلې یو مهم قومندانې ورواژه. مجاهد ویلي د داعش یو بل غړی په دې عملیاتو کې نیول شوی دی. د هغه په خبره چې د داعش دغو کسانو په کابل کې په خانقاو او په جماعتونو کې په بریدونو کې لاس درلود. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یونیسف چارواکي وایي په افغانستان کې تر 30,000 زیاتو ماشومانو ته د خوړو امکانات برابر کړي. په افغانستان کې د یونیسف د تغذیه د برخې مشر میلانی ګالوین نن سهار په ټویټر لیکلي دغه غذایي مواد په اپریل میاشت کې ویشل شوي دي. تاجکستاني چارواکي وایي په خپلواکه سیمه ګورنو بدخشان کې دوه د مجرمانو مشران وژلي دي. دا په دغې سیمه کې د دولت ضد مظاهرو وروسته د خلکو د نیولو او وژلو تازه پیښه ده. تاجکستان چارواکو ویلي زویرف رجبوف او خورسند مازاروف هغه مال په ځانګړو عملیاتو کې لمینځه ولاړل چې د تسلیمېدو لپاره یې د دوی غوښتنې ته توجه ونه کړه. په ګورنو بدخشان کې د عامه نظم څانګې ویلي دغو دوو کسانو ته پخوا څو ځله احضار لیکونه وراستول شوي خو دوی ترې ډډه کړې ده. ازادي راډیو ته غواګیست. د اکشن بی ورځی رئیس د خوست قلندر ولسوالۍ په غرونو کې اور لګیدل چې د دې اور د مړکولو لپاره د اړوندو ادارو او ځایي خلکو لخوا هڅې روانې دي. د خوست چارواکي وایي اور مړ شوی خو د سکروټو څخه د بیرته اور لګیدو امکان موجود دی. ځایي خلک وایي په اور لګیدنه کې د زنغوزیو او نښترو په ګډون ډېرې ونې سوځېدلې دي. تر دې مخکې په کونړ او نورستان کې هم په ځنګلي سیمو کې اور لګیدلی چې د راپورونو په اساس تر اوسه هم په ځینو سیمو کې دغه اور روان دی. او نن په کابل کې د اویا جوړو لپاره ډلهیز واده ترسره شو. دغه واده د افغانستان د منحل شوي ولسي جرګې د پخواني غړي سید احمد سیلاب په نوښت باندې ترسره شو. په کې اویا بېوزله جوړو ته د واده مراسم نیول شوي وو. د سیلاب د خیریه بنسټ لخوا تر دې مخکې په کندهار او ځینو نورو لوی ښارونو کې هم هغو بېوزلو ځوانانو ته چې د واده لګښتونه نه شوه پوره کولی د واده ډلهیز مراسم نیول شوي وو. ازادي رادیو ته غواګیاست. ور بشو د پروګرام معرفي ته. ازادي رادیو ته غواګیاست. راځو د پروګرام د معرفي برخې ته. طالبان ادعا لري چې په ټول افغانستان کې بشپړ امنیت راوستي خو یوازې پرون په څلورو چاودنو او بریدونو کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او ولس نور ټپیان دي.
موږ به د ټولو هغو فتنګارو په وړاندې په هېواد کې د امنۍ لور ته خلک تشویق کړي یا د امن ګامونه اخلي او یا د خلکو امنیت تهدیدوي هغو په وړاندې زموږ ګامونه ډېر جدي او ډېر قاطع دي.
د بی پولی خبریالانو ټولنې ویلي طالبانو تیر یوه میاشت کې 12 افغان خبریالان بندیان کړي. د رسنیو فعالان څه وایي؟
دوی په ټوله کې د بیان د ازادۍ مخالف دي او تر ډېره حده نه غواړي چې دغه غیر له سنګل سورس خبر او یا هم د سټیج خبر نه بل ډول خبر په افغانستان کې وچلي.
پرون د خوست قلندر ولسوالۍ په غرونو کې اور لګېدلی.
تېره شپه د اور لګېدلی وه. همدغه ځوانانو اور کابو کړ او دغه ځنګل مخنیوی وکړ.
ترینکوټ په یو لری پراته کلی کې د یو معلم په نوښت باندې یو سیمه ایز مکتب جوړ شوی چې سلګونه ماشومانو ته چې اویا انجونې دي د در زمینه برابره شوي.
بدبختانه په دې ټوله قریه کې موږ لوستی سړی نه د قریه خلکو او د دغه حالت په لیدلو سره موږ دا ښوونځی د صفر امکاناتو څخه شروع کړ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
ازادي رادیو ته غوږی است. رازو اول مطلب ته که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په ټول افغانستان کې بشپړ امنیت راوستي، خو یوازې پرون په څلورو چاودنو او بریدونو کې لکتر لګه درې تنه وژل شوي او اویا نور په بخښنې سره اول لسنه نور ټپیان دي. کونړ، کندوز، بدخشان او بل هغه ولایتونه دي چې پرون پکې چاودنې او د وسلوالو بریدونه شوي، خو اخوا د طالبانو مخالفې وسلوالې ډلې مقاومت جبهې هم ادعا کړي چې په پنچیر، حصارک ولسوالۍ کې دیارلس طالبان وژلي. هغه ادعا چې طالبانو رد کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د ناامنۍ، چاودنو او وسلوالو بریدونو دوام. پرون په کونړ او بدخشان کې د طالبانو پر رنجر موټرو چاودنې وشوې. طالب چارواکو ازادي راډیو ته تایید کړ چې په کونړ کې پر رنجر موټر د مقناطیسي ماین چاودنه کې یو وسلوال وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي. په بدخشان کې هم په ورته پیښه کې یو طالب وسلوال ټپي شوی. د کندوز په درېیمه ناحیه کې بیا پر ملکی کسانو چاودنه وشوه چې پکې څلور تنه ټپیان شول. تر خوای په مزار شریف کې د مولانا جلال الدین بلخي نړیوال هوایي ډګر د کارکونکو په موټر په یو وسلوال برید کې د دې هوایي ډګر دوه تنه کارکونکي ووژل شول او شپږ نور ټپیان شول. په ورته وخت کې د ملي مقاومت جبهې چې د طالبانو د واکمنۍ پر ضد یې ټوپک پورته کړی ادا کړی چې پرون یې د پنشیر په حصارک کې د طالبانو پر یوې پوستي عملیات کړي او لږ تر لږه دیارلس طالب وسلوالې وژلي دي. خو طالبان بیا دا اداره دوي او تر خوا یو ځل بیا دعوه کوي چې په افغانستان کې پر ضد هیڅ فزیکي وسلوال مقاومت نشته. د طالبانو وایاند ذبیح الله مجاهد
څوکم نسکوي په وړاندې باندې بغاوت وکړي یا مزاحمت جوړ کړي. هر صورت موږ به د ټولو هغو فتنګرو په وړاندې صاحب په هیواد کې د امنۍ لور ته خلک تشویق کړي یا د امن ګامونه اخلي او یا د خلکو امنیت تهدیدوي. هغو په وړاندې زموږ ګامونه ډېر جدي او ډېر قاطع دي.
خو له دې ادعا سره سره د شنبې په ورځ طالبانو تایید کړ چې د استخباراتو ځانګړو ځواکونو یې د تخار مرکز تعلقانو اړوند څلورمه حوزه کې د داعش د تمویل، تجهیز او روزنې په مرکز عملیات کړي او پکې د دوی د یو قومندان یونس ازبکستانی په ګډون اته تنه وژلي. تر خوای د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد نن سهار په خپل ټویټر پاڼه ولیکل پرون ناوخته یې ځانګړو ځواکونو د کابل په بګرامو یو ولسوالۍ کې د داعش پر ضد عملیات کړي. ښاغلی مجاهد په دې عملیاتو کې هم د یوسف په نوم د داعش د یو قومندان په ګډون د یو تن وژل تایید کړل او تر خوای د محمد اغا په نوم د یو بل وسلوال د نیولو دعوه وکړه. خو د امنیتي مسایلو په بشیر صافی بیا وایي د وضعیت ښکاري چې د داعش ډلې د مهار پر وړاندې د طالبانو هڅې ناکام دي.
په خپل ځان طالبان فکر نه کوم چې هم د سیاسي ارادې په نشتون یا د هغوی ترمنځ څه کوم اختلافات دي. د حقاني شبکې او د طالبانو ترمنځ او د تاکتیکي او استخباراتي موادو نشتون هم وسایلو نشتون هم یو لامل دی چې طالبان نشي کولی په یوازې ځان د داعش خطر له منځه یوسي یا راکم کړي.
ښاغلی صافی زیاتوي طالبان داعش ته د یوې وړې ډلې په نظر ګوري چې دا فکري ناسم او د ناامنۍ د مخنیوي پر وړاندې لوی خنډ دی. له دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا او ځینو هیوادونو په افغانستان کې د داعش او القاعده د فعالیت په اړه اندېښنه ښودلي او تر خوا یې په افغانستان کې د ناامنۍ د دوام په اړه خبرداری ورکړی دی.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
بی پولی خبریالانو رپورت ورکړی چې تیر یو میاشت کې په ټول افغانستان کې دولس خبریالان نیول شوي او زندانی شوي دي. دغه سازمان د طالبانو لخوا په دې ډول خپل سری نیول غندلی او له دوی غوښتي چې د خبریالانو د خوندیتوب او د ټولنیزو رسنیو قانون ته درناوی وکړي. تازه په کاپیسا کې د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې یوه اعلامیه کې لیکلي چې د دې ټولنې ولایتي مرستیال عبدالحنان محمدی لا درک دی، خو طالبان وایي د نیول شوي خبریالانو ډېرې قضیې جنایي دي. د اړه پام کړی یو رپورټ
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د خبریالانو د خپل سرو نیونو په اړه د بې پولي خبریالانو سازمان اندېښنه. آر ایس ایف په خپل یو راپور کې چې پرون یې خپور کړی لیکلي وروستۍ یو میاشت کې د طالبانو لخوا دولس خبریالان او د رسنیو کارکوونکي نیول شوي او زندانی شوي دي. د سازمان د خبریالانو خپل سری نیول غندلي او له طالبانو یې غوښتي چې د خبریالانو د خوندیتوب او د ټولنیزو رسنیو قانون ته درناوی وکړي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره خبرو کې د دولس خبریالانو د نیولو ادعا نه مني او وایي ډېری خبریالان چې نیول شوي قضیه جنایی دی.
البته توصیه صورت گرفته
ولی توصیه ورته شوی او څوک نه دی مجازات شوی. یو شمیر خبریالان چې نیول شوی قضیه له رسنیو پرته جنایی دی او په څو محکمو پرې کار روان دی.
در جریان است.
په داسې حال کې چې تازه په کاپیسا کې د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې یو اعلامیه کې لیکلي د دې ټولنې ولایتي مرسیال عبدالحنان محمدی لا درک دی. د ټولنې د ښاغلي محمدی د کورنۍ له قوله لیکلي هغه پرون له خپل یو ملګري سره د دې ولایت داول حیثیلي سیمې لا درک شوی دی. ورته وخت کې د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیزو بنسټونو فدراسیون د رهبرۍ غړی ګل محمد ګران د خبریالانو نیول د اندېښنی وړ بولی.
تر هغه چې د ټولیزو رسنیو قانون، اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون او د دغو قوانینو پر اساس هغه کمیسیونونه چې مخکې به یې د خبریالانو او رسنیو ستونزې څېړلې او ورته به یې حل لارې پیدا کولې، هغه فعال نه شي، کار ونه کړي، عملا له بده مرغه د خبریالانو او رسنیو اوسنۍ ستونزې به همداسې دوام کوي.
هاخوا یو شمېر خبریالان وایي طالبان هېڅکله د رسنیو او د خبریالانو د خوندیتوب په اړه خپلو ژمنو نه درېږي. افغان خبریال واجد روحانی:
در دوران حاکمیت طالبان
د طالبانو په واکمنۍ کې پر رسنیو او خبریالانو فشار خپل اوج ته رسیدلی دی. د یو خبریال په توګه له طالبانو هیڅ هیله نه لرم او هیڅ فکر نه کوم چې دا ډله د رسنیو او د خبریالانو د خوندیتوب په اړه په خپلو ژمنو عمل وکړي.
د ټولیزو رسنیو د قانون له مخې چې په 1392 کال کې توشیح شو، هیڅ یو بنسټ اجازه نه لري چې د خبریالانو د قضیو په اړه د رسنیو سرغړاونو ته د رسیدنې د کمیسیون له څارنې او اجازې پرته هیڅ یو خبریال ونیسي یا یې هم قضیه عدلي او قضایي ارګانونو ته ولیږي.
و موردل چې د بی پولی خبریالانو سازمان ویلي 12 خبریالان تیر یو میاشتې د طالبانو لخوا نیول شوي دي. په همدې مورد مو د جنوبی آسیا د رسنیو د مشر ښاغلي ضیا بومیا سره خبرې کړي دي د طالبانو د زیاتېدونکو محدودیتونو په ارتباط او دا چې څه به کېږي.
ګڼ شمېر نورو سازمانونو له هغې ورځې چې طالبان قدرت ته راغلي دي او واکمن شوي دي، د خبریالانو د ځورولو، وهلو، ټکولو او د هغوی د زندانی کولو رپورټونه ورکړي دي. تر ډیره حده طالبان غواړي چې د دغه ډول فشارونو د ایجاد په نتیجه کې اوتوماتیک ډول ذهنیت د خبریالانو دغونو محدود وساتي یا دغسې رهبري قند کړي چې دوی د خپل خبري توکي یا خبرونه په دغه ډول عیار جوړ او خپاره کاندي، کوم ډول چې هغه کې یوازې او یوازې طالبانو ګټې وي او د طالبانو په ضرر شی خپاره نه کاندي. د یا هم ځینې هغه رسنۍ چې دوی په آینده کې ترېنه ویره لري، هغه د هغو د محدودولو او تر فشار لاندې راوستلو هدف لري. نو دوی په ټوله کې د بیان د ازادۍ مخالف دي، په ټوله کې د بې پرې خبریالۍ مخالف دي او تر ډیره حده نه غواړي چې دغه غیر له سنګل سورس خبر او یا هم د سټیج خبر نه بل ډول خبر په افغانستان کې وچلي.
تاسو د طالبانو له واکمنېدو راهیسې رسنۍ اتمن څارلي دي، فکر کوي پرونې بدلې شوي دي، آیا د دوی په خواښې شوي دي که څنګه؟
مطلقا تاسو وګورئ، دلته تر ډیره حده خبریالانو هڅه کړې ده چې خو سانسوري وکړي له ویرې نه، فیچر رپورټینګ، تحقیق رپورټینګ، تحلیل تبصره در ټول له منځه تللي او که تحلیل او تبصره هم کېږي له هغه انګل نه کېږي چې هغه کې د طالبانو منافع خوندي ساتل شوي یا هغه حمایت شوي. خبرونه ټول هغه څنګه رسورس یا سټیج وایس خبرونه دي چې خپرېږي، دغه ټول عوامل د دغه شي ته د رامحدودولو په خاطر دي. تاسو وګورئ بس تقریبا له هغې ورځې چې دوی راغلي دي
ښاغلی بومیا، زه غواړم بله پوښتنه دا وکړم چې طالبانو یو کمیسیون چې پخوا مو فکر کوم د همغه کار ته ادامه ورکړې د سرغړونو په نوم یو کمیسیون دی، د خبریالانو د تخطیو په اړه باندې دا کمیسیون سم فعال نه دی، یا یې کارونه څه دي نو چې بالاخره خبریال نیول کېږي، د نظامي کسانو لخوا بیا ول ټکول کېږي یا بندیان کېږي؟
د رسنۍ قانون هم مریول اجرا ده او نافذ ده، خو هغه تر اوسه د قانون په استناد باندې عمل نه ده سوی. په هغه کې د بیان ازادي محفوظه ده، په هغه کې د رسنیو بې پرې فعالیت محفوظ ده، په هغه کې د رسنیو دندې او مکلفیتونه معلوم دي. همداراز وخته مخکې ویلي چې موږ هغه د تخطیو کمیشن جوړوو، خو د هغه جوړېدل هم د قانون په اساس باندې ځانګړو تدابیرو باندې چې مدني ټولنې غړی، د بشري حقونو خپلواک کمیشن غړی، د سینماګرانو د اتحادیې غړی، د ښځو د فعالینو غړي او همداراز د حقوق دانانو د شبکې د اتحادیې او همداراز د رسنیو د حمایت د نهادونو استازي غړي وو. او دغه ټول اکثرا د انتخاب په شکل باندې وو. د دې نهادونه اکثرا اوس دوی لغوه کړي دي، لکه بشري حقونو کمیشن نشته لغوه کړی دی، ښځو د فعالینو کمیشن نشته.
ضیا بومیاو چې د طالبانو د حکومت لخوا د زیاتیدونکو محدودیتونو په ارتباط خبرې کولې، په تېره بیا د خبریالانو او رسنیزو فعالیتونو په ارتباط.
جوان آزادی
خزینه په سری اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګولا وخت د شری
پوهنه
زمیمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1289 منځنۍ صفه او اف ام 100.5 صفه.
د یکشنبې ورځ رئیس د خوست قلندر ولسوالۍ په غرونو کې اور لګېدلی چې د دې اور د مړ کولو لپاره د اړوندو ادارو او ځایي چارواکو لخوا هڅې روانې دي. د خوست چارواکي وایي اور مړ شوی، خو د سکروټو څخه د بیرته اور لګېدو امکان موجود دی. ځایي خلک وایي په اور لګېدنه کې د زنغوزۍ او نښترو په ګډون ډېرې ونې سوځېدلې. نور حال د نجیب الله خیل په ریپورټ کې.
په خوست کې د مسؤولو ادارو ځایي اوسیدونکو او د ښار څخه د ورغلو ځوانانو او مدني فعالانو لخوا د قلندر ولسوالۍ د غرونو په ځنګلونو کې د لګېدلې اور د مهارولو هڅې روانې دي. د خوست د قلندر ولسوالۍ د طبیعي سیمې په ځنګلونو کې د یکشنبې ورځې راهیسې اور لګېدلی چې د اور د مړه کولو لپاره د ځایي مسؤولینو سربیره د دې ولایت د بېلابېلو سیمو څخه یو شمېر ځوانان ورغلي دي. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني آزادۍ راډیو ته وویل د اور د لګېدو لامل نه دی معلوم، خو دا مهال د خلکو په هڅو اور مهار شوی دی.
د قلندر ولسوالۍ دا ځنګل د طبیعي په سیمه کې واقع دی. د افغانستان اسلامي امارت مسؤولو ادارو چارواکي او همداسې نور د طلب ورونه دا ټول ورغلي وو د اور د قبو کولو لپاره. یې هند او هڅه کوله د سیمو خلکو ته ویل شوي وو چې تاسو کومک وکړئ. که څه هم تر اوسه پورې ځینې اورونه شته، ځینې اورونه وایي چې اور قبو شوی دی، خو د ځنګله دا اور په داسې اسانه قبو کول ممکن نه دی. بیا هم اور تازه شي.
د قلندر ولسوالۍ په ځنګلونو کې د لګېدلې اور د مړ کولو لپاره د ځایي خلکو سربیره د ښار څخه هم لسګونه ځوانان او مدني فعالان سیمې ته ورغلي دي. د دې ځوانانو له ډلې مدني فعال نقیب الله ځلاند وایي
د عامه شتمنۍ ساتنه او پالنه د هر افغان حق دی. څو ورځې وړاندې په نورستان ولایت کې زموږ ځنګلونه د اور خوراک شول. نن همدغه اور په خوست کې ولګېده، دغه به سبا په پکتیا کې، سبا په بل ولایت کې وي. خوستي ځوانان به هېڅکله اجازه ورنه کړي چې د خوست تمنۍ څوک لوټ کړي یا د اور خوراک شي. همدغه سیمه دی چې د قلندر ولسوالۍ مربوط ده. تېره شپه د اور لګېدلی وه، همدغه ځوانانو اور کابو کړه او دغه ځنګل مخنیوی وکړ.
یو بل مدني فعال طاهرجان خیالم وایي د خپلو ملګرو سره په قلندر کې د لګېدلې اور د مهارولو لپاره ورغلي دي.
تېر ماښام شپږ بجې خوست به زور نه رګاتر وکړه د عامه شتمنۍ د ساتنې په خاطر نه، چې دا د ټول ملت مسؤلیت چې باید په ملي شتمنۍ کې برخه واخلو.
خوستی ځوان احسان سعادت وایي دا اور د یکشنبې ورځې سهار لګېدلی وو.
هغه اور چې خوست کې لګېدلی وو بارون سهار ات نیمې بجې ولګېده، چې ماښام نه وخته نږدې لس بجې د خوست له ښار نه داوطلب ځوانان راغلل. د شپې نږدې نیمایي نه ورهخوا د کوم ځای کې چې اور لګېدلی وو هغې ځای ته راورسېدو. ځوانانو په ډیرو نشتو امکاناتو د څښتن تعالی په مرسته تقریبا دغه اور کابو کړی دی.
د ځایي اوسیدونکو په وینا چې د منګلو په ځنګلونو کې د اور لګېدو له کبله د زنغوزیو په ګډون ډېر شمېر ونې سوځېدلې دي. د یادونې وړ ده څو ورځې مخکې د نورستان او کونړ په ځنګلونو کې هم اور لګېدلی وو چې څو ورځې دوام وکړ او له کبله یې د زنغوزیو او نخترو ډېرې ونې وسوځېدې.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واورئ.
د آزادو سیالیو لوبغاړی ولی هوتک دوه اونۍ وروسته له روسي سیال سره لوبه کوي. هغه د دوشنبې په ورځ په کابل کې د بیخبری ناستې پر مهال وویل له اوږد ځنډ او سختو تمرینات وروسته د دې لوبې لپاره چمتو شوی. ښاغلی هوتک وایي لوبه په روسیا کې د فری فایټ په معتبر سازمان MMA کې له روسي سیال سره ده. نوموړی وایي کیدونکې لوبه د رواني میلادي میاشتې په 24 نیټه ده.
ولی هوتک په نږدې راتلونکو کې د نورو سیالیو خبر هم ورکړه. وی ویل سره له دې چې د زیاتو لوبو کول په فزیکي لحاظ ښه پایله نشي ورکولی، خو د ده په وینا ولس ته باید خوشحالي راوړي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله سبا له کمبودیا سره د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې یاد سیالۍ د افغانستان په وخت 4 بجې پیلېږي. د فدراسیون په وینا افغان لوبغاړي د آسیا د ملتونو جام لپاره د لار موندنې وروستۍ سیالۍ لپاره پوره چمتووالی لري. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې له دې وړاندې له هند سره په لوبه کې 1-2 ماتې وخوړه او له دې ماتې سره افغانستان د آسیا د ملتونو جام ته د مخکې تګ چانس له لاسه ورکړ. سره له دې چې افغانستان د آسیا د ملتونو جام لپاره د مخکې تګ چانس له لاسه ورکړی، خو کله کمبودیانو لوبه وګټي د امتیازونو په جدول کې به څه مخکې لاړ شي. او سریلانکا کرکټ ملي لوبډلې له استرالیا له 2 ماتو وروسته 3 شل اوریزه نړیواله لوبه وګټله. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې دغه سیالۍ چې اونۍ وړاندې د سریلانکا په کوربتو پیل شوې وې، 13 ورځ د استرالیا په مات سره پای ته ورسېدې. په دغه سیالۍ کې استرالیا سریلانکا ته په 16 اوورونو کې 120 د منډو هدف وټاکه او سریلانکا د 4 وکټو په درلودو سره دغه هدف په وروستي اوور کې پوره او لوبه یې وګټله. استرالیا له دې وړاندې له سریلانکا سره د 16 اوریزو لوبلړۍ 2 لوبې ګټلې وې، خو وروستۍ لوبه یې بیا وبایلله.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
اورزګان کې یو کس د خپلې سیمې سلګونه ماشومان ته د زده کړې زمينه برابره کړې ده. دغه سلګونه ماشومان د زده کړې یو معلم برابر کړی. 4 ورځې په خپل 40 کیلومتره مزل کوي او 212 زده کوونکو ته چې په 4 ټولګیو کې درس وایي او 10 نجونې دي تعلیم ورکوي. په دې اړه پام وکړئ له اورزګانه یو مفصل راپور ده.
لکه اوس خې د رونا پر لور ګامونه پورته کړي، وای نه غواړي راتلونکي نسلې د دوی په څیر په چارو کې ژوند وکړي. د سلګونه ماشومانو دا ژغونه چې تاسو اوري او په زده کړو بوختي، دا په کومه دولتي ښوونځي کې نه، بلکې د ترینکوټ شار اړوند د بلوچي په نوم په سیمه کې په یوه کلیوال کور کې چې تورې او تنګې زړې کوټې لري، د عمر خوړلي غوث الدین جلالزی په مرسته راټول شوي او خپل ورته تدریس کوي. عمر خوړلي غوث الدین جلالزی تر شاوخوا 40 کیلومتره مزل وروسته هر ورځ دغه کلي ته راځي او دغلته د پوهنې ډیوه بالا ساتلې ده.
پنځوس مسجده په دې قریه کې وجود لري. تقریبا تر 3500 نفرو پورې په حدودو کې نفوس دی. بدبختانه په دې ټوله قریه کې موږ لوستې سړی نه د قریه خلکو او د دغه حالت په لیدلو سره موږ دا ښوونځی د 0 امکاناتو څخه شروع کړ.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د بلوچي په سیمه کې د زده کړو دا مرکز چې اوس مهال په یوه کرایي کور کې جوړ شوی، په 4 ټولګیو کې 200 ماشومان چې 10 نجونې دي له ګڼو ستونزو سره په زده کړو بوخت دي. محمد بشیر همدرد د دې ښوونځي یو بل ښوونکی دی. ازادي راډیو ته د دې ښوونځیو د ستونزو په اړه وویل.
دغه کورس تقریبا 4 وټاک لري. دا 4 وټاک بدون د رسنا، بدون د اوبو، بدون د پکې، بدون د هیڅ شرایط موږ نه څه نه دي منظر چې موږ د ماشومان د سبق وایي داسې وایي. نو موږ دغه 4 استادانو دغه امکانات دي شاګردان ته پیدا کړ جوړ کړل چې موږ راولاړ شولو کلام کتابچه تخته څه به اول وخت تر اوسه پورې موږ په کار چلیږو.
د دې ترڅنګ دغلته په زده کړو بوخت ماشومان هم خوشاله دي چې د زده کړو مرکز ورته خلاصوي، خو دوی هم له ورته ستونزو سر ټکوي. لړلې دروي ته نوز د کوونکو ازادي راډیو ته وویل.
موږ شبینات ته ښوونځي ته فارغ راځو، موږ دا غواړو چې موږ مکتب را رسېږي، موږ ته موږ تر شی راکې، موږ چې ډېر کسان په دغه ځای کې ناست یو، موږ په دغه موږ ته خیمې راکې، موږ د ولس صدا غواړو چې موږ ته خیمې راکې، موږ سره تناکې.
زه بلوچي اوسېدونکی یم. نوم یې امان الله دی. تختې ودلې مکتب وایي، نه قلم لرو، نه کتابچه لرو، نه تختې لرو، نه بستې لرو. یو ساونی په هغه کې 200 نفر اوبه چې نه تشناب لرو، دا شان په کور رانیولې ده فرش تختې.
نوم یې واسه د بلوچي کلي اوسېدونکی یم. موږ د دولت صدا غوښتل چې موږ مکتب لرو رسمي کې کتابچو قلمانو دا شی نه لرو، همدغه دې راکې او نور.
کلیوال خوښ دي چې د راتلونکي نسل لپاره د تعلیم په برخه کې یوه کوچنۍ
ناڅپیل سوی خو زیاتوي که دولت ورته دا ښوونځي رسمي کړي دوی به خپله شخصي مځکه ورکړي. د اروزګان ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین هم مني چې د دغه ولایت په ګڼو سیمو کې زرګونه زده کوونکي له زده کړو بې برخې دي. د یاد ولایت د پوهنې رئیس مولوي حقنما ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي له زده کړو بې برخو ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړي. د پوهنې ریاست د معلوماتو پر اساس چې د اروزګان ولایت په سلو کې 80% ښوونځي فعال دي، خو پاتې 40% غیر فعال دي چې د تیرو جګړو پر مهال تخریب شوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
ازادي راډیو ته غواګیست دولت شپږنۍ منځنۍ څپه او اف ام سلاش را پنځه باندې خپرونه کو کولای شي. ازادي راډیو ډاٹ کام کې زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه هم و اوریدنړي هر ځای کې چې استي. وربشو غزنی ته په غزنی کې د شفیقی په نوم یو کونډه میرمن خپل اولادونو ته لتیری وکاله درواغ وایي. د شفیقی خاوند کال وړاندې په غزنی کې د یوې چاودنې پر مهال وژل شوی. خود شاوخوا کال په تیر دو سره لا هم شفیقه خپل درې اولادونو ته ډاډ ورکوي چې پلار یې ژوندی دی او نن سبا کور ته را روان دی. دا د خپل ماشومانو د تیر ایستلو په خاطر خپل خاوند ته په ټلیفون زنګ وهي، په درواغ ورسره خبرې کوي او کور ته د راتلو غوښتنه ورڅخه کوي. په دې اړه پام وکړئ له غزنی نه یو مفصل راپور ته.
شاوخوا دېرش کلنه شفیقه د غزنی ولایت او بند ولسوالۍ اوسېدونکې او د درې اولادونو مور ده. دا کلونه وړاندې د جګړو د سرو مرمیو له ویرې له خپلې کورنۍ سره غزنی مرکز ته راکوچېدلې وه، خو خبره نه وه چې دلته به قسمت ورسره څه کانې وکړي. د شفیقې خاوند تیر کال په اسد میاشت کې د غزنی ښار په کولای سب سیمه کې د یوې چاودنې پر مهال ووژل سو او شفیقې ته یې درې واړه اولادونه ورپاته سول. خو د شاوخوا کال په تیرېدو سره لا هم شفیقه خپلو اولادونو ته درواغ وایي او ډاډ ورکوي چې پلار یې ژوندی او نن سبا کور ته را روان دی. شفیقه د خپلو ماشومانو د تیر ایستلو په خاطر خپل خاوند ته په ټلیفون زنګ وهي، په درواغو ورسره خبرې کوي او کور ته د راتلو غوښتنه ورڅخه کوي. شفیقه وایي د خپل میړه کالیا او واسکټ یې په خپله خونه کې راځړولي تر څو خپلو اولادونو ته یې د خپل پلار د راتلو ډاډ ترلاسه کړي.
خبره نه وم چې دی به بېرته مازدیګر ته په سرو وینو کې را وړي. دغه کالي مې پرې ولي، دغه الیکان پرې خطا کوم چې دغه زاړې سي څه وخت مې پلار راځي نو زه ورته هم چې دغه وینې کالي مې دغه ولي دي زنګ یې والی وي چې زه در ځمه کالي مې راته پرې منځه یوای جوړوي. د هغه خاطر مې دا کالي دلته جوړولي چې دا کوچنیان پرې کراروم.
شفیقه د خپل وژل سوي خاوند په ویر وښکې تویوي. د غم او ویر له امله په ژړا کې په سختۍ سره خبرې کوي.
پلامه به نه زاړو، پلامه به په دې کور کې په خوشحالۍ کېناستې. یا به مو چای په کرار خوړلی په خوشحالۍ، یا به مو ډوډۍ په خوشحالۍ خوړلې. که چای خورم له اوښکو سره یې خورو، که ډوډۍ خورم له اوښکو سره یې خورو. که هلته ګورم هم د اوښکو سره ورته.
شفیقه اوس له خپلو اولادونو سره یو ځای کنډوالې ته په ورته نړېدلې کور کې ژوند کوي. دا وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ته د کور ټول مسؤلیت زما او زما د 15 کلن زوی حیات خان پر غاړه ده چې په بازار کې بوټونه رنګوي، خو د ورځې له 30 تر 40 پورې افغانۍ ګټي.
ټوله ورځ یا دغه کالي مینځم، د یو د بل د کور یا خټې کوم، یا د ستنې کار کوم. په دغه مې گزاره ده، نور اتې داسې څه شی نه لرم. دغه کوټې چې هغسې را کړې دي اوس خوسې پکې پراته یې ځای را. دغه کوچنی زوی مې د ګوټو نه رنګه یې د هغو ګوټو رنګ سره ناست یې.
شفیقه د طالبانو له حکومت، نړیوالو موسسو او ملي سوداګرو څخه د مرستې غوښتنه کوي. دا وایي د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو وروسته په غزنی کې له ډیری خلکو سره نړیوالو موسسو مرستې وکړې، خو له موږ سره چا د ټکې مرسته هم نه ده کړې.
کوم خونه چې دغه په جماعت کې نوم هم څوک ورکړي، بیا نوم ونیسي او که چا راکړی کنه ولاکه اوس په دغو جماعتو کې هم نمانیسي. خو د کلي ملا او د کلي مسیر یې ټاکلی دي، هغه ملا خپل ورته رامخته کوي، مسیر خپل رامخته کوي. دغسې موږ خوار غریبانانه تې پاتې ولاکه هم شی په سترګو ولیدلی.
شفیقه که هم د خپل وجل سوی خاوند د بیلتون غم او ګرم یوازې په خپل زړه تیروي، خو څرګنده نه ده چې کله به خپل غم او ګرم له خپلو اولادونو سره ګډ او هغوی به خبر کړي چې پلار یې د جګړې تورې بلا خوړلی دی.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. بی پولی خبریالانو ویلی د طالبانو حکومت تیر یوه میاشت کې 12 افغان خبریالان بندیان کړی دي. دغه سازمان په دې اړه یوه اعلامیه خبره کړې او د طالبانو له حکومتي غوښتي چې د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې مسؤلیت ادا او بندي خبریالان ژر تر ژره خوشي کړي. د طالبانو حکومت ادعا کړې چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې یو مهم قمندان په کابل کې وژلی. دا خبره د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر باندې لیکلی او ویلي دي د داعش دغه کس په کابل کې په جماعتونو او خانقاو کې په بریدونو کې لاس درلود. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یو چارواکي ویلي په افغانستان کې تر 3200 زیاتو ماشومانو ته د درملونکو خوړو امکان برابر کړی. په نیمروز کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز کې وسړي د ماشومانو او ښځو په ګډون د خپلې کورنۍ لس غړي په ډزو وژلي. د نیمروز د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس حبیب الله الهام نن د جرمني خبري اژانس ته ویلي په وژل شوو کسانو کې د مشکوک قاتل دوه مېرمنې، څلور ماشومان او د دواړو مېرمنو د کورنۍ غړي شامل دي. او تاجکستان چارواکي وایي په خپلواکه سیمه ګورنو بدخشان کې دوه د مجرمانو مشران وژلي. دا په دغې سیمه کې د دولت ضد مظاهرو وروسته د خلکو د نیولو او وژلو تازه پیښه ده. دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی د لوبو له میدانه، ورپسې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې.
The Lobo, the Maidana.
The miniature Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبل میدان په یو بلونی خبرونه کې مهرکلې کوم. درنو اوریدونکو، په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. درنو ملګرو، پروان خبرونه کې به واوري چې د افغانستان کرکټ بورډ د شپږیزه کرکټ لیګ لپاره د لوبغاړو د پیر یا ډرافت مراسم ترسره کړل. دا چې په دې مراسمو کې کوم لوبغاړي د کومو لوبډلو لوري اخیستل شوی، په دې اړه به بشپړ معلومات درکړو. دا به هم وایي چې د افغانستان یو شمېر خزینه ورزشکاران وایي چې د لسو میاشتو په تیریدو لا هم طالبانو ورته د ورزش اجازه نه ده ورکړې. په دې اړه به په یو راپور کې معلومات وایي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې زیمبابوې ته 3-0 په وړاندې د یو ورځنی لوبو په سیریز کې ماتې ورکړه او دغه سیریز جامې په خپل نوم کړ. په دې اړه به هم معلومات درکول. موږ سره پاتې شئ. یو بار بیا هرکلی درنو اوریدونکو، زموږ غږ له آزادی رادیو نه اوري. لکه وړاندې مو چې واوریدل، د افغانستان کرکټ بورډ د دې هیواد د کرکټ د تر ټولو ستر لیګ شپږیزه کرکټ لیګ لپاره د لوبغاړو د پیر مراسم ترسره کړل. سږ کال په دې سیالیو کې 8 لوبډلې برخه لري. دا چې کوم مهم لوبغاړي د کومو لوبډلو له لوري اخیستل شوي دي، په دې اړه مې د ورزشي خبریال او د کرکټ د څارونکي عبدالله صحاق سره خبرې کړې.
د افغانستان کرکټ بورډ چې د شپږیزې په نوم باندې کوم لیگ تر سره کوي، دا د 2014 کال نه را پدې خو وزل دغه سیالۍ تر سره شوې دي، چې دغه د ځل به په 2022 کال کې دا تم ځل لپاره یا هم ماتم پړاو تر سره شي. چې د دغه سیالیو کې تیر په تیرو پړاوونو کې شپږو لوبډلو ګډون درلود، چې دغې له ډلې سپینغر، بندامیر، امو، بوست، کابل او د مسینک لوبډلې وي. دا ځل د تیر خلاف دو نور لوبډلې چې د پامیر زلمی په نوم او د هندوکش ستوري لوبډلې په نوم باندې ور اضافه شوي دي. او سږ کال به د تیرو پړاوونو په تفاوت سره ترسره شي او تقریبا دا سیالۍ به 19 ورځې دوام وکړي. د کابل په نړیوال کرکټ لوبغالي کې به دا ترسره کیږي. دغه سیالۍ د جولای میاشتې، یعنې د راتلونکې میاشتې په 15 تاریخ پیلېږي او د اگست د میاشتې میاشتې په دویمه نیټه به پای ته رسیږي. د افغانستان کرکټ بورډ تمه شته ده چې هغه وعدې چې کړې دي که څه هم دغه سیالۍ تجارتي بڼه لري، سوداګریزه بڼه لري، خو کومه کریټیریا یا هم کوم معیارونه چې د افغانستان کرکټ بورډ له لوري دغه سیالیو ته ټاکل شوي دي، هیله مندي شته چې دغه پلی شي او لوبغاړي او لوبډلې د په پام کې ونیسي او په رڼا کې سیالۍ ترسره شي. که موږ د لوبډلو نوملړ ته ګورو، بوست هم په خپله لوبډله کې ښه لوبغاړي غوره کړي دي، فضل حق فاروقي افغانستان د ملي لوبډلې او بیا هم په تجارتي کرکټ کې ښه نوم، عبدالرحمن فاست بالنګ آل راؤنډر، سلمان صافید افغانستان د 19 کلونو د ملي لوبډلې لوبغاړی، فرحان زاخیل او همدا ډول نور رضیا او رحمان اکبر، دغه نمونه دي چې دوی سره په لوبډله کې دي او وبه کولی شي سیالۍ به نندارې ته وړاندې کړي. کابل بازان چې دغه سیالیو د تیر پړه وتله لوبډله ده، دوی بیا رحمان الله ګربز او محمد نبی ساخیل، عظمت الله مرزی، قیس نوین الحق او د کورنی کرکټ نور لوبغاړي او د ملي لوبډلې د پیل لوبغاړی ابراهیم زدران دوی لزان سره لري. دا غسیلی چې دغه سیالیو ته ښکلا ورکولی شي او د کابل لوبډله به په دغه لوبغاړو په شتون کې ښه سیالۍ ننداري ته وړاندې کړي. بل لور ته که د سپینغر لوبډلې ته وګورو، هلته بیا عثمان غنی، شرف الدین اشرف، فرید ملک، د کورنی کرکټ نور لوبغاړي لکه باطن شاه، بهار علی شنوار، شوکت زمان او ګڼ نور لوبغاړي دوی سره په لوبډله کې دي. چې نجیب الله زدران یادولی شو چې د سپینغر د لوبډلې لپاره به ښه ثابت شي. د امو شارک په لوبډله کې بیا درویش رسولی د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړی، احسان الله جنت، عبدالواسی نوری، افسر زازه، فاست بولر یوسف زازه، همدا ډول وفادار مومن، د کورنی کرکټ نور بهترین لوبغاړي بهیر محبوب او جمشید دوی سره په لوبډله کې ګډون لري او دوی به وکولی شي چې په خې سیالۍ باندې نندارې ته وړاندې کړي. د بند امیر په لوبډله کې بیا راشد خان چې د ورلد کلاس ورته ویلی شو چې یو نړیوال ستوری دی، دوی سره په لوبډله کې شتون لري. خال راؤنډر کریم جنت، نجات مسعود په فاست بولینګ کې، نور احمد لکنوال، افتاب علم او ګڼ نور لوبغاړي دوی سره په لوبډله کې شامل دي چې دوی به کولای شي د دوی په شتون کې ښه سیالۍ ترسره کړي. د مسینک هغه لوبډله چې په دغه سیالیو کې د شپږیزي په تیرو اوو پړاوونو کې دوه ځل اتلولي ترلاسه کړې ده، دوی سره بیا د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبډله مشر اصغر افغان، محمد شهزاد د ملي لوبډلې او په داخلي کرکټ کې د 19 کلونو لوبډلې لوبغاړی، صدیق قتل، ظاهر خان ننګیالی خروټی د ملي لوبډلې، البته د 19 کلونو د ملي لوبډلې لوبغاړی، ګلبدین نایب د ملي لوبډلې آل راؤنډر لوبغاړی دوی سره په لوبډله کې شامل دی. نور ځوان لوبغاړي هم دوی سره شته، د کورنی کرکټ بهترین لوبغاړي چې یو به کولی شي خپل لوبډلو لپاره ښې سیالۍ ترسره کړي. پامیر زلمی چې د هندوکش تر څنګ نوې لوبډله ده او د شپږیزي د اتم پړاو په سیالیو کې به لوبیږي، دوی سره بیا شاپور زادران د ملي لوبډلې کیڼلاس چټک توپ چوونکی، اشمت الله شهیدی د ملي لوبډلې د 500 اوریزو لوبډلو لوبډل مشر، نورلی زادران، سید احمد شیرزاد، دولت احمد دولت زادران، دا غ لوبغاړي دي چې دوی سره په لوبډله کې ګډون لري او دوی به وکولی شي د دوی پر مټ باندې چې د دوی لومړی پړاو دی د پامیر زلمی لوبډلې دوی لپاره به سیالۍ نندارې ته وړاندې کړي. په ټوله کې د ځوانو لوبغاړو لپاره، د کورنی کرکټ لپاره، د کورنی کرکټ د لوبغاړو لپاره یو ښه چانس دی چې مخکې راشي، په دغه سیالیو کې وځلیږي. د اقتصاد له نظره اقتصادي ګټه هم دوی ته لرلی شي چې کولی شي دغه کمې پیسې یا عاید ترلاسه کړي، دوی په خپل کرکټ باندې ولګي او په راتلونکي کې د افغانستان استازولي وکړي. تمه دا ده چې دغه سیالۍ ډېرې ښې ترسره شي او په پای کې ګټونکي افغانستان وي، افغانستان کرکټ ګټون کوي او کار لوبډله سیالۍ ګټي، نو ګټه باید افغانستان ته راوګرځي.
د کرکټ افغان څارونکي عبدالله صحاکو، یو شمیر افغان خزینه ورزشکاران وایي د لسو میاشتو په تیریدو د طالبانو لژمنو سره سره لا هم دوی ته په دې هیواد کې د ورزشي فعالیتونو اجازه نه ورکول کیږي. دوی وایي اوس مهال په پټه په فردي ډول د ناروغۍ په بانه ورزش کوي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په دې اړه خپل لژمن عملي او دوی ته د ورزشي فعالیتونو اجازه ورکړي، خو د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټې او ورزش ریاست مسؤلین وایي لا هم وخت شته چې په دې اړه یو خوندي چاپیریال رامنځته شي. په دې اړه نور حال په یو راپور کې د داسې یو هیواد لپاره د بریا هڅه چې پکې حاکم نظام آن د فوټبال دغه ښځینه لوبغاړو ته د ورزش اجازه هم نه ورکوي، خو دوی د خپل هیواد اوسیدونکو ته د ویاړونو د راوړلو په تکل کې دي. د افغانستان د ښځینه فوټبال ملي لوبغاړو پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنېدو پر مهال له دې هیواده تر وتلو وروسته د لومړي ځل لپاره نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې د آسترالیا د وکټوریا ایالت د فوټبال په سیمه ییزو سیالیو کې ګډون وکړ، خو دلته په افغانستان کې د لسو میاشتو په تیرېدو لا هم میرمنو ته د ورزش اجازه نه ده ورکول شوې. خزینه ورزشکاران وایي که څه هم د طالبانو حکومت په دې اړه په وار وار ژمنې وکړي، خو په خبره یې دا ژمنې لا هم ژمنې پاتې دي. دوی وایي د طالبانو حکومت ویل چې د میرمنو د ورزش لپاره د یو خوندي چاپیریال د رامنځته کولو په هڅه کې دي، خو زیاتوي چې لا هم د خزینه ورزشکارانو لپاره د طالبانو په تعریف برابر خوندي چاپیریال نه دی رامنځته شوی. د کابل په ښار کې میشته د پارا اولمپیک یو ورزشکار چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې ټولې خزینه ورزشکارانې د خپل راتلونکي په اړه سختې اندېښمنې دي.
یعنی نگرانی زیاد در مقابل
زموږ د ورزشکارانو اندېښنې بیخي زیاتې دي چې ولې اسلامي امارات زموږ په اړه یوه سمه پرېکړه نه کوي. دوی غواړي چې افغانستان د پرمختګ پر ځای په شاتګ وکړي. دوی خپلې کړې پرېکړې بیرته نه اخلي. واقعیا موږ ډېر خفه یو.
دا وایي د هغه لیوالتیا له مخې چې له ورزش سره یې لري اوس په شخصي ډول دا کار کوي، او چې کله ترې طالبان پوښتنه وکړي ورته وایي ناروغه ده، ډاکټر ورته د ورزش کولو ویلي دي. نوموړي وایي اوس مهال په افغانستان کې پاتې زیات شمیر ښځینه ورزشکارانې له دې هیواده د وتلو په هڅه کې دي. حفیظه بهمنی چې په افغانستان کې د مویتای ورزش استاد وه او سلګونه شاګردان درلودل د طالبانو له راتګ وروسته یې هیواد پرېښود. نوموړی اوس مهال په اسپانیا کې ژوند کوي. وایي هڅه کوي چې دغلته میشتو افغان نجونو ته چې له ورزش سره مینه لري د روزنې یو مرکز جوړ کړي. اغلی بهمنی له طالبانو غواړي چې باید په کور دننه خزینه ورزشکارانو ته د فعالیت اجازه ورکړي.
ما از حکومت فعلی خواهش میکنم یا تقاضا میکنم
زله حکم نظام هیله کوم دا ترې غواړم جدی وایم چې دوی باید پر ښځو لګولي محدودیتونه بیرته واخلي او اجازه ورکړي چې میرمنې ورزش وکړي، زده کړې وکړي او خپل راتلونکی په خپله وټاکي.
خزینه ورزشکاران دغه شان له نړیوالې ټولنې هم غواړي چې په دې برخه کې پر طالبانو خپل فشارونه زیات کړي تر څو د ښځو حق ورکړي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې چې نږدې لس میاشتې ترې تیریږي په کور دننه د ښځو په ورزشي فعالیتونو او له شپږمو ټولګیو پورته په زده کړو بندیزونه لګېدلي. دغه شان طالبانو پر ښځو حجاب جبري کړی او له محرم پرته سفر نشي کولی. که څه هم څو میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د بدني روزنې او ورزش ریاست ژمنه کړې وه چې د ښځو د ورزش لپاره خوندي چاپیریال رامنځته کوي، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی. د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټې او بدني روزنې ریاست د نشراتو مسؤل محمد الله احساس ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې یو وار بیا ورته ژمنه تکراروي، خو وایي لا هم وخت شته چې په دې اړه یو خوندي چاپیریال رامنځته او پرېکړه وشي.
د افغانستان د بدني روزنې او ورزش اداره په دې کار کوي تر څو په کور دننه د ښځینه ورزشکارانو د ورزش لپاره خوندي چاپیریال او مناسب یونیفارم برابر کړي. په دې اړه د افغانستان اسلامي امارت د مشرتابه پریکړې او هدایاتو ته انتظار باسو.
که څه هم ښاغلی احساس نه وایي چې د دوی په اصطلاح ښځینه ورزشکارانو ته به کله خوندي چاپیریال رامنځته کیږي، خو له دې وړاندې د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټې مسؤلینو د ډېر ژر خبره کړې وه، هغه چې لا تر اوسه عملي شوې نه ده. هڅه مو وکړه چې د ښځینه کرکټ د لوبغاړو د برخلیک په اړه د کرکټ بورډ د ویاند فرید هوتک نظر هم ولرو، خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وړاندې نږدې په هره برخه کې د نجونو لوبډلې موجودې وي، له فوټبال نیولې تر کرکټ او د غشان، د تیکواندو، ځغاستې، بایسکل چلونې، مویتای، جمناستیک، پارا اولمپیک، جوجیستو، بدن جوړونې، ساحلي فوټبال، سنوکر او یو شمیر نورو برخو کې د میرمنو ملي لوبډلې موجودې وي. خو د طالبانو له راتګ وروسته د دوی فعالیتونه په ټپه ودرېدل. ډېری دوی له افغانستان ووتې او یو شمیر چې په دې هیواد کې پاتې دي هم د شته محدودیتونو له امله لا هم غواړي له دغه هیواده ووځي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اورېدلنو اوریدونکو وام اوریدل چې یو شمېر ښځینه افغان ورزشکاران وایي چې د لسو میاشتو په تیرېدو طالبانو لا هم ورته د ورزش اجازه او زمینه نه ده برابره کړې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د زیمبابوې په وړاندې د یو ورځنیو سیالیو سیریز په خپل نوم کړ. دا د ورځنی سیالۍ درې لوبې وې چې افغانستان ملي لوبډلې د صفر په وړاندې زیمبابوې لوبډلې ته پکې ماتې ورکړه. افغان لوبډله به له دې وروسته د دې هیواد له لوبډلې سره څو شلوریزه سیالۍ هم لري. دا چې دغه سیالۍ د افغانستان د لوبډلې لپاره څومره مهمې دي، د تیرو لوبو په بریا سره افغان لوبډلې کوم امتیازونه ترلاسه کړل، د کرکټ څارونکي او د افغان کرکټ بورډ پخوانی کارمند بختیار ساحل په دې اړه نور حال درکوي.
افغان لوبډله اوس د نړیوال جام ته د لاندوندنې د سیالیو په جدول کې دویم ځای لري، ټول سل نمرې لري چې دویم مقام خپل کړی. لومړی مقام بنگلادیش سره، دویم افغانستان سره. افغانستان به دغه ډول سیریزونه څلور نور ولوبوي چې هغه کې به آسټرېلیا سره مخ کیږي، پاکستان سره به مخ کیږي، انډیا سره او سریلانکا سره. نو طبیعي خبره ده چې د آسټرېلیا پر وړاندې، انډیا پر وړاندې به لوبې افغانستان ته خورا سختې وي، ډېر آسان لوبې نه دي، خو یو ښه ایکسپیرینس به یې تر نړیوال جام مخکې افغان لوبډلې ته، او ضروري هم ده چې افغان لوبډله له دغسې سترو لوبډلو سره ولوبېږي. که څومره بایلات پکې زیات وي، خو هغه لوبېدل ډېر مهم دي. پاکستان او سریلانکا سره افغان لوبډله چانس لري چې دوه یا درې لوبې که پکې وګټي نو هغه ځای به پوخ شي. دا به لومړی ځل وي چې افغان لوبډله له کوالیفایر راوند پرته نړیوال جام ته لاره پیدا کوي. د زیمبابوې پر وړاندې شلوریزې سیالۍ هم ارزښتمن دي. هر نړیواله لوبه چې دا هغه ارزښت لري په نړیوال رینکینګ کې، درجه بندۍ کې ستا حیثیت او مقام معلوموي چې ته څومره مخکې. که څه هم موږ شلوریز نړیوال جام ته له وړاندې کوالیفای کړې ده، خو بیا هم د شلوریزو لوبډلو د یوې ښې لوبډلې او د یو ښه پریکټس په خاطر موږ ته ضروري ده چې موږ دغه درې شلوریز لوبې هم وګټو، ځکه زموږ اکثره لوبغاړي نن سبا د شلوریز فارمټ بهترین لوبغاړي دي او په نړیوالو درجه بندۍ په نړیوالو سیالیو کې لوبې کوي. نو شلوریز سیالۍ هم دومره ارزښتمنې دي. هر نړیواله سیالي چې ده یو ارزښت لري، نو په دې سره به افغان لوبډله یو ښه مقام ولري.
درنو اوریدونکو، په هندي سره زموږ د دیونې د ورزش خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چرته چې یاست، روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي، او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي، له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي، د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي، باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بل اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په انلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې یو ځای پانتونه فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول، او ما غوښتل چې په غونډې کار وکړم او زمینه مساعدم نه شوه، او زه خپله هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلام، نو زمینه نه مساعده کېدله. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په غونډې کار وکړم، یو خوانه ټایم کم والے بل خو زما تم بلتیا و ونس ول سیا کوم هرتون ما درلو د اغواز کار کوم هغه څومره کیدل شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وای ډیر مهارتونه چې موږ په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو پر اتک سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ ځوان لپاره ډیره مهمه ده دا چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن کته یو څه زده کړي شاید یو څه وخت بعد یو کال بعد دو کال بعد درې کال بعد داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی سي په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. بیا همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته د یو کلونو کورسونو ته دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپل برخه کې د کمال تر حده ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپل برخه کې مهارت ولري.
د ورتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلي، نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او یا دي هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې مالی دلی دي هغوی په دې خطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړ شي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهېږي. چې دا سي طریقه نه ده، د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي، ځان وځلي تر څو دی په ګرانه باندې خرڅي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه لپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه لپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه لپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لښته اسانتیاو لښته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وپهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې یې پکې کړي وي یا عملا کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغه څخه کوي پوهنتون په داخل کې منابع موجوده وي فرصتونه موجوده استفاده وکړي که په هنتون په داخل کې نه وي د کولای شي له په هنتونه بهر یا په انلاین ډول دی کولای شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسنی بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړې مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي، په خپل وړتیا او کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ، یو مسلک به زده کړ، نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو، ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړې، پر هره برخه کار کوي، نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړ زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی، او همدا دلیل ده چې هر کال چې له سلو څخه کسان چې له افغان پوهنتونونه فارغېږي، نو د دوی 40% 30% ایله کار ته جذب شي، 80% بیا هم بېکاره کېږي. نو په همدې خطر باندې، نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي، شخصي پوهنتون وایي، یا هم نورې زده کړې مخکې کړې وي، دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونه کې څه ته باید پام وکړي، دا وګوري چې په کوم ځای کې د ستونزو سره مخ دی. یعنې که څوک پرس په ټیکنالوژي برخه کار کوي، باید ورځنی ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي. که څوک پر طبي برخه کې، باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي. که څوک په ژورنالیزم کې، باید د ژورنالیزم برخه کې نوي پرمختګونه سره روان دي په مغه ځان پوه کې. هر برخه کې د ورځې ډېر نوښتونه رامنځته کېږي، حتی دا خوڅه کې د کال څومره نوښتونه رامنځته کېږي. نو په دې اساس باندې بې له اپډیټ کېدو، بې له نوي مهارتونو ژوند زده کولو پرته، اوسنی ژوند ډېر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کال وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوې پخوانۍ دنده نشي پوره کولای. نو د دې په خاطر باندې باید نوي مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي، نو له کوم دي څخه راپیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډېر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو، او په دې کې معمولا موږ له عاطفي لحاظ او کورني لحاظ ځان رغوو. تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. له 13 کلنۍ کې زموږ نور ځواني شروع کیږي، او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 14 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحلو ته ځان کې ورسوي. تر 19 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو، بیا زده کولو، د بیا زده کولو اوج ته ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. څه ډول زده کړو؟ دا ډېر مهم باس ده. مثلا اوس په ټول نړۍ کې 6.1% خلکو پوهنتونونه لوستي، یعنې باوجود چې میلیونونو خلکو پوهنتونونه لوستي، خو عامه د نړۍ د نفوس په کچه 6.1% ده. ولې؟ ډېری خلکو چې ښه عاید پیدا کړی دي، ښه ژوند یې جوړ کړی ده، هغه له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه ښه ژوند نه ده جوړ کړی. دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړي دي، او هغه په هره برخه کې د کارآفرینۍ یا د کار د رامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنۍ ټولې دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زه دا نه وایم چې افغانستان کې، امریکا کې، هر چېرته چې دي، اما دنده ده. یعنې ستا د ژوند تر پایه پورې نه شي کولای چې ډېر د هر څه امکانات درکړي. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو، چې موږ مستقیم 2-3 ډوله عاید ولرو. یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ما ته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي، ما ته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسفانه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پانتونو کې هم دا ستونزه ده، یعنې هر پانتون که ته ولولې نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه شي ترکولی. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تېرېدو ځان اپډیټ کړو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې په ډېرې کمپنیو په ډېرې دولتو کې ستا د پانتون زده کړو ته سند ته او نمرګي ته خیر نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلدې باندې متفاوتې کوي، په دې اساس سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړې، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسیا کېدل او تر ډېر وخته په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
درنو اوریدونکو دا وا د دې ونې د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ.